په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوی دی اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خو پیل یې له خبرونو کوو منور شاه به وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په باجوړ کې نن امن پاسون شوه بلوچ یک جهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو ویل دي او په یوکرين کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی هم وژل شوه د خبرونو تفصیل په باجوړ خار کې نن ځای ولس او د ځوانانو ډلو امن پاسون کړي چې په کې کاروباري سیاسي او سماجی مشرانو هم ګډون وکړ دا پاسون د خار په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13مه د تر سره شوې ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې په کې ګډونوالو د امن لپاره ناری وهلې پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا عبدالرشید اویل چې تر څو ټول پښتانه متحد شوي نوي تر هغه په دې خاوره امن نشي راتللی دی وای د باجوړ په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13مه د جمعیت علما اسلام فیډل په یو غونډه کې ځانمرګ بریټ شوی و چې په کې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه سلور شپې ته کسان وجل شوی او تر اصلو زیات جوړل شوی و د دغه بریټ ذمہواری داعش منلې و دا په داسې حال کې د حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو تجربه دي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړی دي د پاکستان پوځي عدالت یو ریټایرډ پوځي افسر ته د 14 کلونو د بند سزا راوړلې ده د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای په لیفټننټ کرنل اکبر حسین باندې په پوځیانو کې له دندې د بغاوت راپور تکول تورونه چې په مجاز پوځي عدالت یعنی فیلډ جنرال کورټ مارشل کې په د پاکستان د پوځ د 1952 اکټ لاندې مقدمه وچلې ده چې په کې نوموړی د عدالتي کاروایي مطابق ککړ وګرځول شو او د 2023 کال د مه په لسمه ورته د 14 کلونو با مشقت قید سزا اورول شوې ده د ISPR خبر پاڼه همدار از وای چې لدې وړاندې هم پوزي عدالت په خوانی پوزي ریټایرډ میجر عادل فاروق راجاته د 2023 کال د اکتوبر په 1 د 14 کلونو با مشقت قید سزا اورول و دار از یاد عدالت په خوانی ریټایرډ کپتان حیدر رضا مهدی ته هم د 2023 کال د اکتوبر په 9 د 12 کلونو با مشقت قید سزا اورول و په عادل راجا او حیدر رضا مهدی باندې په پوزیانو کې لدندې د بغاوت راپور ته کول او د سرکاري رازونو د پټ ساتلو له سرغړونې تورونه لګیدلې وو په دوی دواړو فیلډ جنرال کورټ مارشل کې د پاکستان د پوز د 1952 اکټ او د آفیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه چلیدلې وي په کوربه کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیاو سونی وګړو ترمن جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اوربند شوه دي د سرکاري جرګې مشر حاجی عزت ګل بیګا مشال ډیډیو تویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچه امنیتي ځواکونه او پولیسو ته سپارل شوې دي هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقیز اشخړې ته دایمي حل پیدا کړي د چارواکو په وینا د انخته د جولای د 13مې په بوشارو سیمه کې د ځمکه په سر د لانجې لوجې پیل شوې و چې ورسته په فرقیزه جګړه واخته د روغتي چارواکو په وینا په جګړه کې وسل ویخ کسان وجل شوي او تر یو سل او یو زیات جوبل شوي دي بلخوا د کورمې د بیلابیلو شیاو سونی ځوانانو تنظیمونو پیښور پریس کلب مخه ته احتجاجي پرلات وهلې او په حکومت د دایمي امن راوستلو غږ کوي بلوچ یک جهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی د کمیټې رسنیو ته په دیګری بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پرلتوالو له تشدده ډاکه کاروایی وکړه او ځینې مشران یې ونیول بلخوا د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې داوه وکړه چې پرلتوالو د امنیتي ځواکونو په وړاندې تشدد کې یو سرتیری وجلې او شپاړس یې ژوبل کړي دي خو د پرلتوالو مشر مهرنګ بلوچ په یو ویډیوي بیان کې دا رد کړي او وایي حکومت پروپاګاندا کوي هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د سوبې له بیلابیلو سیمو په 13 دریو ورځو کې د دوی نږدې 1000 ملګري نیولي دوی په ډزو وجلې او 14 یې ژوبل کړي دي په گوادر کې د جولای له 28مې راهیسې په زرګونو بلوچستان د جبري له درکیو او په خپل وسایلو د واک لپاره په احتجاج دي. له دوی سره د خواخوږۍ لپاره د بلوچستان په ګڼو ضلعو کې هم احتجاجونه روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په یوکرین کې یو بل هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنگ کاوه. د هند این ډي ټلویزیون د رپورټ تر مخه دغه 22 کلن سړی روي موون نومیده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. د فرانس پریس خبري اجانس او بي بي سي تر مخه نوموړی پنځم هندي وګړی دی چې په یوکرین کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت یه وجل تایید شوه دی. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سلا شوی وو چې خواوشا شل هغه هندي وګړي به خپل هیواد تستنوي چې د روس د پوز په ملګرتیا په یوکرین کې جنگيږي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه ول منور شاه مور د لس پراشو رپورټونو ته د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاتون کړی دی. د غونډه د 13 کال د جولای 13 د ځانمرګي برید په مناسبت جوړ شو او هغه عمله د جمعیت الاسلام فی پر جلسه شو او چې پکې شپېته کسان وژل شوي ول. په نننی پاتون کې د باجوړ خلکو هوډ خود چې نور به پر خپل سیمه د ترهګرای پیخي و نزغمي. پاسون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو او مدني ټولنو استازو هم ګډون وکړ. په عین وخت کې د پاکستان حکومت او هم پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي دي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې ونډ شوی خلک وایي. د غلطانند شنډي موړ خار د هغه 14 چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د شپې تون زیات تنان وژل شوی. د یو کار پوره کېدو د باجوړ سیاسي سماجی کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاتون کړي. شنډای موړ کې پروسه کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکونکو غونډه وه. هغه کې ځانمرګ برید شوی. د باجوړ د پولیسو په خبره 14 تنان پکې مړه او 10 نه زیات پکې زخمیان شوی. د باجوړ ولس سږ کال هم په 13 د جولای هم هغه باجوړ خار کې پاتون کړي. د هغه ځانمرګ برید ذمہواري د دایش په نوم وسلوال ډلې قبوله کړې وه. د پاتون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا عبدالرشید پښتنه وکړه دا جنگ خو د امریکای او د افغانستان نو دلته چا راوړ. هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي. تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسلې به هم هوارې شي.
اسلام آباد کې د دې سکینې او د سترګو او تسری کې اورته و چې یا په عین دستخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه. دوی به بل او کې رښتیا ووایي. د مسلې حل دا دی که حل کوي که نه حل کوي راشو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خو هغه حل کېږي نه. حل دغه دی چې ملي وحدت به جوړه.
د هغه پیښې چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکوونکي وژل شو له هغې وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمېر سیاسي سماجي او ولسی مشران وژل شوي. ولې تر دغه علاوه د پولیسو ضد کارکوونکي د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 13 د باجوړ د قومي اسمبلی لپاره آزاد کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نیټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولسوای دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو وړاندې امن غواړي او هم په دغه ناره د امن پاتول غونډه جوړه کړي. دغه غونډې ته د خپل وینا په وخت د باجوړ منتخب شوی د صوبای اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازي هم ورغلي وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نشتنګون غړي او د باجوړ د صوبای اسمبلی استازي نثار باز وویل د پښتنو خدا جنګونه خپل نه دي او د وویل ور باندې مسلط کړی شوی دی.
بشلو کال کې تاسو چې کوم دی امر ولې دلته قائم نه کړو تاسو ولې چې پوسټونه هم لگاولې دي سکیورټي هم دې پلان دا
روزانه په بنیاد باندې نیول او پرانیستل هم کوي او دلته یو د ظلم نظام بل لا پیس کړی نظام د پاره اکشن ان ایج سیول پاور ریګولیشن چې تاسو زمنګا د بیوروکراسي نه او زمنګ د پولیس نه غوړي اختیارات اخیستي دي نو بیا ولې تاسو دلته من قائم نه تللو؟
نثارباز دورو کو تنانو په حواله سره خبرو وکړه وای ول څومره ور کړی شوی تنان چې د سکیورټي ادارو سره دي چې جرم یې کړی وي سزا دي شي یعنی آزاد دي شي. دا وخت غونډه روانه وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سیملی وغړو د جماعت اسلامي ډلې مشرانو د باجوړ د قومي سیملی غړي کاروباري ډلو مشرانو او نور هم تقریرونه وکړل. دغه غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند باجوړ یو مشر او خونزه د چټان خبرې کړې.
مجرم هغه سړی دی کوم سړی چې په دې خاوره باندې د امن خبره کوي د آواز پورته کوي.
د غونډې ګډونوالو په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې چې ور باندې په ځینو د امن ټکي حمله کړي وو. دغلته مقررینو خبرې هم وکړې خو د دوی غوښتنه شریکه او ایک یو وه او هغه دا چې امن دې راشي. د دې پاتون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کومه خبره نه ده کړې خو په تیرو وختونو کې دغلته د کومشتری انتظامی پولیسو او د پوځ او ملیشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلنګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلنګ غوښتونکي د دوی ته وښایي. دوی دا هم ویلي دوی ژمن دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاري ساتي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
په سواد کې خلکو یو ځل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې وکړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پوځي چک پوستو د ولس تکلیفول وغندل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي خو د سواد مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو ته په کتو له ممکنه پوځي کاروایانو د ښې نتیجې امید نه لري. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدعملي نه مني. په تیرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوسته ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تیر وختونو کې بدعملۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل
منګ د هغه شهیدانو د فارم راوتیو منګ د پولیس د فارم راوتیو او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پس می شم د زری زری حساب بدرنه لم. زه نن د سوات په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو تران نه وتیلی اواغ شانتی پسی پوجم چه ده گاڑی او دا تلی دی او کوئی چه دا دا دیو سر غط وصله دا دا دیو سر نایتوی جنده زخوه می تنبم دیو سرهی خو پیمان چه تاسو و من دی تپاق طولو کو دا چه اپلار زمان ندا سواد میشه را
دولسی پاسون یو مخخ عطا الله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سواد تیر وختونو کې د بدمنۍ ښکار شوی سیمه ده. ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچری هم دا سیمه بدمنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي کومه چې منګه په 2008 2009 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو موږ هیچ چاله بیا دا اختیار نه ورکو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکي زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد
ترګردي.
د بریکوټ ادریس بچا چې د ولسی پاسون غړی دی او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شوې و. ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دی پولیسو ته حواله شي
چې هر هغه سو خو چې د سواد په خاوره باندې د وینې تویولو کوشش وکړو یا د بدمنۍ او ترهګرۍ کوشش وکړو
نو دا لود را سره وکي چې زمونږ که ماشومان دي که سپینګری دي که ځوانان دي که سیاسي ګوندونه والا دي که مذهبي ګوندونه والا دي که سماجي تحریکونه دي او که د هر تنظیم او د هر شعبې سره تعلق لري تر دې چې زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نه ښکاري او امن به غواړو او یو مستقله درنه به ورته ورکوو د مینګوري په دې مرکزي ښار کې او تر هغې به نه راپاسو چې تر څو پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راوستی په دې را سره ټول لوس کوئ.
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د پکرم کې د شیګانو سنیانو ترمنځ وسلوال نختې درېدلې دي. دا جګړه د ځمکه پر سر لې ویلانجی پیل شو چې وروسته پر فرقیزو شخړو واوخته. کامی مشران وایي تر لوی نقصان وروسته دواړو خواوو درک کړی چې جنگ د حل لار نه ده. د جولای له څلوېښتم راهیسې د تاوتریخوالي په پیل شو دې پیښو کې 30 کسان وژل شوي او تر 170 زیات ژوبل دي. پر اوربن سربیره د کورمې ځینې لویې لارې لا هم تړلې پرتې دي او په یو شمېر ځایونو کې انټرنیټ بند دی. منځګړي وایي اوس به جرګې د ځمکو شخړو ته د دایمي حل لټولو کوښښ کوي. تفصیل تاریخ اور گزیرا کبھی.
په کورما کې شیګانو او سنیانو ترمنځ پیل شوی جګړه تر شپږ ورځو پس ودرول شوې ده. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل وای په بشرو کې د مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ روان جنگ یو ورځ وړاندې په ډزبندي دواړو خواوې تر متفقې دلو پس ودرول شوې وه. خو پاتې سلور نورو ځایونو کې نښتې جاری وې چې هغلته هم تر مذاکراتو پس وربندې وکړلو او مورچې پوز ملیشا او پولیسو ته حواله کړی.
څو ورځې نه ډېر بعد حالات جنگ او ټولې پر میږي. خو الحمدلله نن دزبندی وشوه. خو زه د علي سنت والا مشرانو او کشرانو ټوله شکریا ادا کوم او انداسه د علي تشی والا د مشرانو او د کشرانو ټوله شکریا ادا کوم. کار سره توان شو او خپل سوچ سمج نه کار واخسته خبره په جنگونو نه ختمي.
په بشرو کې پر 30 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شروع شوې وه چې وروسته د بلش خیلو خوار کلی ساده سنگینه غوزګړی کونجلیزو سپینه شګه په وړ کډمان بوغکه او خومڅو ته وغځیدله. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه و څلوېښتنان دواړو خو مړه او 170 زیات زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې له جنگ میدان د ګلپورز مزید مړی راوچت کړل شول. بلخوا په پېښور کې د جګړې پر ضد د مقامی ځوانانو او مدني فعالانو احتجاج لا هم جاری دی. په احتجاج کې شامل پټان عبدالخالق پر 30 جولای مشال لډیو ته ویلي حکومت د سیمې امنیت بیا بحالي د ځمکو شخړو حل او تګ لتګ لارې دی زر تر زره خلاصې کړي.
ډېر خو شو موږ وطن کې جګمندي وشوله خو جنگمندی دایمی حل نه دی. دغه مسالې دایمی حل بل سي کله د زمینی شخړې دي دا حل شي. مونږ په شاور پریس کلمې کې تصدر نه دی. د مونږ ټول ځوانانو هم مطلبې دا دي چې جنگمندی دی وشي حکومت زمینی تنازع دی دا د حل کړل شي. یو څه د کومې هر ورځ لیارې باندې کې دا لیارې د کلو کړل شي 24 غنټې د هر چا د پاره د سپری 9973 منګل پرې.
کڅو هم په سیمه کې جګړه ودرېدلې خو تک را تک لارې سکولونه سرکاري دفترونه لا هم بند پراته دي. په سیمه کې پر موبایل انټرنیټ لګیدلې بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. د ګولپورس په کچپخه اوټل کې د کورمې او پېښور ترمنځ مرکزی لار شیا سنی ډلو د احتجاج په توګه پر یو بل باندې تړلې وه. په دواړو ځایونو کې بلوشو خلکو د یو بل گاډو ته نقصان هم رسولی دی. په دغه اړه د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته لا همګو کورمې ته ورغلي پر شیا سنی مشرانو مشتمله سرکاري جرګې پر خلکو د پرامنه پاتې کېدلو کړه. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی نور جعفری مشال لډیو تویلی په ټل او کچپخه کې لارې بیرته پرانستل شوې خو په کورما کې تړل شوې د تګ را تګ لارې هغلته امنیت تر پر ځای کې دلو پس به خلاصېږي. علي زیاتوي په کورمه کې اول جګړه ودرول و چې ورته کامیابي په لاس ورغله. تر دې پس به د سیمې دواړه فریقینو سره پر امنیت بحالي خبره کوي او چې کله هغه اوشي نو د ځمکو شخړو ته به د حل لار کتل شي.
یو خپل کمیټه تقریبا جانل صاحب و نو په مطابق په 600 کني جوړه کړی دی او غو سربراه مومو قرار کړیو. اول خو یو خپل کې کوي وکي پیسې له دا خو ډېر بهختار وي کدی بیا مومو کا خیر وي دا دوره بار بار مومو چې درې څلور کال کم زیات نه زیات مومو کې تیر کو نو دا به بنیادی پیسې له کا خیر وي عملی پیسې له کوم څه د شه انداد په بیا داغه کونډه اتمون ورکه خدای و ما کا څه بیا انداد پر نه کی.
کورما یو داسې قبالی سیمه ده چې شیاغان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلتا د دوانو فریقینو ترمنځ لا کلونو رهسې د ځمکو شخړشتا چور باندې مخکې هم سوزل خنړی جنگونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شې سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دی شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لټوال وای په وزور ته استازي لګلی چې پر لټوال د تجارتی ګاډي پریک دی نو ممکن حکومت غوښتنه ومني خو پر لټوال وای تر هغه پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې په لیکلي شکل دا واده نوی ورکل شوی چې افغانستان ته تګ لپاره به د ځایي خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري کوي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي له وفاقي حکومت ورته هیڅ داسې هدایت نه دی ورغلی چې ګواکې د پر لټوال د پر لټوال غوښتنې به ومنل شي. تش تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کی.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا سیمے احتجاجی درنے مشہوروں نے جولائی پناہ وشتہ میں مشال ریڈیو تاویلی دی چتر سمرا پورے حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس پتریری شکل کشے و خستہ نوی ترغی وقت پر وہ دے دوی احتجاج راون وی دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو مشر مولانا تسبیح اللہ پدگی براکشے ویائی
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو بل مشر ملک خالد نا وروئی چې د پاکستان پوز چارواکی دے درنے مشرونه نا سو غشتنا کوي.
دا عسکری قائدت طرفا دا خبر ملن شوائی چه توس لچک پیدو کت لچک دازا چه توس پیدو کو لاؤکی پانا بادو میشی تو سارا مذکرات وکی خبر اتره وکی میش ورداو چه نا میش پیدو نشی کو لاؤلے ویلے چه مخ پل ورور لور زا دیدار تا نشه ورتغای جنوزه تا نشه ورتغای زا ویلے پیدو کو لاؤکو او بل میش تحریری پیسالا گوڑی ویلے چه میش تارا چه تحریری پیسالا ناوشی دس خالق دا کم نمانی.
دیت جاجی در نی یو بل مشر دین محمد ویایی چه تر سمرا پور حکومت دی پاسپورٹ ویزه شرط واپس و خستا نوی ترگی وقت پر و دیسی میں اسی دن کی و پی احتجاجی درناکش پالاتی و حالی وی
تا پو مقابل نی چکیم دمیج موجودا حکومت ایسی نا دیسی نا تروسا پر ازاد سکر غلی ہاں دیخ صرف خالی جرگار ووڑی آگا دا ہویا ہے چه تو شپی پکتا اجازت ویر کئی میج ہاں دا پی سلا کری دو ستر سکر اچی میج دا غاٹارا مطالبی اگر سارا چکیم دا دل تا که غاٹا مصاد پاسپورٹ ویزا دو دکا چه تول پاشتین پو پاسپورٹ پو ویزا من نرند دی چه میج پاسپورٹ ویزا تا ایچ تا اجازت نویر کئی چه پو ووڑی افغانستان ستا یا ایغا پر ووڑی دل تا میج آگا مکینای کانون ہاں گوڑی آگا مکینای سیسٹم ہاں گوڑی چه پا شانتکار بنی ستر سکر اجازت نوی ملاو شو ایغا پر ویمیشتا دا غاز درنا جاری.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر نا پښتنه وکړه چې وفاقی حکومت لیا د پوسټ چارواکیو له طرفه افغانستان ته د تاک په وخت د پاسپورت ویزې شرط کښې څه نرمي شوې دي او که نه؟
داسې ده چې دا کما تاسو دوه خبرې وکړې نو دی کې یو هم موږ ته چا نه عسکري کې عادت ویلي دي نه فیډرل ګورمنټ څخه خبره کړې ده، بلکې د فیډرل ګورمنټ دغه پالیسي ده چې روان ډاکومنټ رژیم دی که نه، هغه کې چې چینج نه وي راغلی نو په هغه کې څوک دغه نه شي کولی، نو داسې څه خبره مبره نشته، دا جسټ رومر دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسیدونکي د 2023 تیر کل نومبر 12 راسې په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی اتلس غوښتنې منلې سره په ځوی خلک یې د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستی نه وي تر هغې وخت پر وہ دے دو احتجاج راون وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیره بلوڅ قومي یکجهتي کمیټې د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې دی. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد تورونه پوره کوي. په گوادر کې د کمیټې د غونډې مقصد د لادرکه بلوڅانو موندل او د صوبې پر وسایلو د اوسیدونکو یې واک ترلاسه کول خول شوي دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو د پرلتوالو مشره مهرنګ بلوڅ وایي لومړی دې نږدې 1000 تنه نیول شوي ملګري د دوی خوشي شي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوڅ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولي دي. بلخوا پوځ دعوه لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلې. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې دعوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستې، یو یې وژلې او 14 یې ژوبل کړي دي. خو پوځ دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته دغه زیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتي کمیټې پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوی او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی. دوای په تیرو 3 ورځو کې زموږ نږدې 1000 کسان نیول شوي. له تیرو 4 ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورنو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایي کېږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمهواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دا وکړه وه چې اف سي ځواکونو په ډزو کې 2 مظاهرچیان وژلي او 14 یې ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقونو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشي کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د جولای په 9 په صوبایي اسمبلۍ کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی، خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
همارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے
اورگنائز دی وای دا زموږ حق دی، دا د حکومت حق دی چې پریکړه وکړي چې څوک با په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې لخپل دی حق نه پښا کیږو. موږ مذاکرات ته تیار یو، خو حکومت هیڅ به ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولای. موږ با د ریاست واکداری قائمو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت بکوي. نوموړي په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایسار کړل شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلي خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومتي خنډونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به یې مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر ضیاء الله لنګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښمن دی، نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس ترته 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دا خبرونه نجیب امیر جوړوي. نن به تاسو په تکراری توګه ووري او پکې به د کرک سیمې د یوې د یو شاعر خالد احساس خټک د ژوند د هنر له حاله خبر شي او د غزنی شعرونه به هم اوري.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه زه نجیب عامر مو په یو نوې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا اونۍ هم د پښتو ژبې د یو معاصر شاعر سره د زړه خواله کوو. زموږ میلمه خالد احساس خټک دی. نوموړی د کرک سیمې سره تړاو لري. دغه د شاعرۍ څو کتابونه چاپ شوي او یو نوی کتاب یې پر لاره دی. احساس خټک غزل هم لیکي خو زیاتره نظمونه لیکلي دي. هغه کس هم د پیشې له پلوه یو بینکر دی. په بینک کې کار کوي خو راشه درشه له دیبانو سره ده. نوموړی وایي شاعري د شوق له مخې کوي او له هغه مهاله کوي چې دی لا د پرایمري سکول زده کوونکی و او په بینک کې کار د دنیا د ضرورتونو پوره کولو لپاره کوي. بویا د رحمان بابا په دې شعر عمل کړی چې د دلبرو صدقې لری غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظهیر یم. زمونږ د نن میلمه شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
سلامونه او جوړ په خیر احساس خټک صاحب ستړي ما شوې تاسو ډېر مهرباني چې موږ ته مو وخت راکړل. کله مې زه اوریدونکو ته لږ د خپل زون باره کې لږ څه وایو چې یار چې ته پیدا شولو سوچې د سبق ویل سرنګ مو ویل څومره سبق مو ویل او اوس زم دونه د پوره څه کاروبار روزګار کوي څه چار کوي ډېر مهرباني بوي.
السلام علیکم راشد ورور تاسو ته ماشي الله دا وکړي روغ جوړ وي. ز د پښتونخوا په ضلع کرک کې تحصیل تخت نصرتی کې یو وړوکا کلا ده میاکی کلا وتی. نو زه د میاکی کلی کې زګیدلی یم. هغه ځای کې مې لکه په 1978 کې هغلته کې مسترګې خلوصې کړې دي. هغې نه پاس بیا لسمه پورې چې کوم مکتب ده یا تعلیم ده هغه مو په خپل کلی کې کړه ده های سکول جهانگیری کلا وتی. نو هغه نه مو لسم پاس کړی ده. بیا هغې نه پاس زه لوړ کوهاټ ته. نو کوهاټ کې مو بیا دولسم او بیا څوارلسم کړی دي. هغې نه پاس بیا می شپاړسم په د پېښور پوهنتون یا د یونیورسټۍ نه په 1992 کې په شماریاتې کې مستری کړی ده.
چې کوم مضمون نه ویلې دي کوم سبق مو ویلې ده او دا اوس موږ کوم چار دو بینکینګ یعنی دا د سوپ کې توپ د پیسې او دا ادب د خو یو بل ډېر سره لري غونډ نه دي سره تاسو ادب ته سره مخ شوه او په دا اوس حالات کې د جاب سره سره تاسو سره شاعري کوي.
راشد ورورا او د کې شک نشته چې زه شاعري او بینکاری اندا په خپل کې ډېر سره الٹا پلٹا دی. ځکه چې یو ایسوب کې تو کیس خبرې دی بل د جذبات او د احساسات خبره ده. خو دا شاعري چې دا خدای ودیت تدا مو امشمتوب نه وړي کولی نه کوله. تقریبا زه په 15 سنف کې وم یا شپږ جم سنف کې وم هغه تم نه ومو لیکل کول منظم غوندې شعرونه ومو لکه لیکل. هو وخت سره سره بیا سرنګي چې سوچ او فکر بدليږي نو غي شاعري خو هغه سي ګروت کوي مخه تا درومي. نو دا یو طرف ته بنګداري خو یو تو جاب دا غا خو تو وظیفه دا غا خو خپل مخه معاش فکر دا خام خاب کوي خو دبل څنګه چې دا خدای ودیت تا. نو چې څو وخت یو کیفیت غندې روشي نو بیا موږ لیکل پکې وکړو کله نظم ولیکو، کله کتاب ولیکو، کله پکې سندره ولیکو، او کله پکې بیا غزل. حالانکه زه دا شای ریئلایز کوم چې زه د غزل ښه شاعر نه یم. مو آزاد نظمونه یا اوږده اردو نظمونه ډېر لیکلي دي، نو هغې د وجې لکه زه اکثر ټول ملګري مو د نظم په شاعر په حیث پېژني.
اوس مو د حکیم ناچاپه کتاب چې ده دې برخې کې کله درته ووایې چې دا به کله پورې چاپ شي او څه شی دي پکې نظمونه غزل آزاد نظمونه؟
راشد جانه، د ناچاپه کتاب چې ده دې نوم د کړنګ وایي چې لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوځم کړنګ به وهم، او لکه نغمه به له رباب راوځم تړنګ به وهم، او نن ستا په ظلم که خاموش یم لا یرې نه یم، لکه مرمۍ به له ټوپک راوځم ټنګ به وهم. نو نوم یې د کړنګ دی. په ده کې نظمونه شته، آزاد نظمونه دي، او هغې نه علاوه غزل شته پکې، او کتاب دی. لکه څرنګه چې مو خاصات و چې زه دا تقریبا هر شی به لږ لیکل کوو چې کوم ټایم که نظم مو ولیکو بیا نظم روشي، او که غزل ته مو کړه نو به غزل روشي. نو هسې یو مجموعه غوندې شاید، لکه څرنګه چې مو نورو کتابونو کې دي، مو درې کتابونه نور مخکې چاپ دي، یو ژاغ ده، یو کنګڼ ده، او یو انګهور ده. هغې کې هم داسې مسلینیس غوندې شاعري ده چې ته نظمونه دي، چې ته کتاب دي. یو خصوصي شاعر چې ده هغه متلونه او عاملونه، په هغې باندې مو چار کړې وه، نو هغه دي پکې. نو دا نوه کتاب انشاءالله کمپوزنګ شوه ده، نو انشاءالله دی روان کول کې به دا زه چاپم، او انشاءالله دا به چاپ شي.
په شاعرۍ کې څو پرې مو کتلې ده، مقصدیت ډېر ده، او د غزل په نسبت مو نظم ډېر لیکله ده. نظمونه مو ډېر دي، غزلونه مو کم دي، څه سندرې مو هم لیکلې دي. دا نظمونه ډېر لیکنې وجه دا خو نه ده چې تاسو یو پیغام رسول غواړئ خلکو ته، او نظم کې پیغام ښه رسېږي، مربوط شایوي مسلسل روان وي، که څه وجه ده چې تاسو عموما خلک غزل خوښوي یي چې دا صرف صنف ته که نه اصیل صنف یې ګڼي او ډېر لیکي، او شروع د غزل نه کوي اکثر شاعرون، او تاسو نظمونه ډېر لیکلي دي، د دې وجه څه ده؟
نو اول خو مو دا سوچ اوس هغه چې لکه نظم شاعری بنیادی یو پیغام رسول دی عام خالقو ته، نو چې عام سړی ته څه وخت پیغام رسائی، نو په نظم غزل په مقابل کې نظم سره ته ډېرې خوشالې طریقې سره رسولای شي. لکه سر کې مو وویل چې زه په کرنٹ افیئر په سسټم فلاز باندې موټوله شاعری کړې دو، یا مې په حالات کړې دو، نو هغې کې هغې حالاتو نه یا د ماضی نه یا د حال نه د مستقبل پریډکشنس په کېدل دي، نو هغې بیس باندې مو دا لیکل په خپل غ نه دي کړي چې لکه مو دغسې لیکل کول غوښتل، مو نظمونه لیکل غوښتل، خو چونکې مو ذهن داسې و چې زه لکه یو میسج کنوې کړو، نو هغه نظم کې په کوشلې طریقې سره کنوې کېده، نه کې چې په غزل باندې. باقي غزل په خپل ځای باندې دومره دروند ده چې هغه زه خپله یعنی دومره هغه علم هم نه لره چې په ده زه خبره وکړو، ځکه چې غزل ډېر ستر سمندر ده. هغه کې یو بیت باندې ته څو څو نظمونه لیکلی شي په یوه بیت باندې، نو دې وجې مو دې پر لږ سوکا ښه ده، اسون ده نظم لیکل په بابت دی غزل کې. نو ډېرې زموږ خیال دا وجه ده چې یو سوکا طریقې سره اسونې طریقې سره خپل پیغام خلکو ته رسول چې دي هغه په نظم کې کوشلی کیږي، او نه په غزل کې.
چا نه متاثره شوی تاسو په ادب کې یا په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې، پښتو ادب کې، او چا نه مؤثر خوسته ده؟ او د کوم داسې ادبي تنظیمونو سره کرک کې کوئ، یا دلته په سبق دوران کې کوهاټ کې کوئ، یا اوس په اسلام آباد کې، نو ادبي تنظیمونه خلک سره نوسته پوسته کوي کښینوي که نه ادبي محفلونو ته نسوئ ګوشنشین غوندې وي؟
راشد، زه اصل کې چې اول کوم شاعر مو لوسته و هغه فیض الله فیض و، مو ته اوسه کتاب نیمګړې ارمانونه، اوس خو یې فیض کلیات په نوم درې واړه کتابونه یو ځای شوي دي. نو اغي یو تاثیر ونده مو اغي نه پس بیا غنی خان او سائل صاحب او اجمل بابا ا دې شیرونه مو د سټوډنټ چې په وخت کې لکه دا الوستل نو اقبال ها یو حدرسه ډیر هونه علامه اقبال یو حدرسه مو لوسته او نو د دې ټول مو خیال خپل خپل تاثیر چې نن هم مو په شعر کې لیده شي خو لکه مو یعنی چې زیات تاثیر خوسته دا لکه یا چانه متاثره شوایم هغه غنی خان وو علامہ اقبال یو حد پورے نو هغه نه لکه مو شاعری زنج کډې را متاثره دو بل طرف ته ادبی سوسایټی چې وی ادبی ټولنه چې وی تل ادبی کروان وو په کارک کې په شروعاتو کې د حفیظ الله فیض د کلی عارف استاد د شل یو نس نور اصغر جتانوی د شل دا کسان پکې نور شاه جهان انور صاحب پکې او اقلیم خان صاحب هغه سره بو کلا کلا مشاعرې تبو او ادبی جلسونه مو کلا کلا کول ډیر نه ځکه چې زه مشاعری پټه پټه کوله مو سرګند کړې ډیر ورستو یعنی یو لاس پنځه لاس کالو پس به مخ په شاعری سرګند کړم پټه پټه ځون سره کوله او اول خو زه دا باور مې نه و چې زه ښه شعر لیکلای شم اوس مې هم باور نه ده چې زه دا شعرونه لیکم دا ښه شعرونه لیکم خو بس لیکم او هغه خپل ادبی تند په سړو بیا کوهاټ کې چې زه په کالج کې وم بیا دا خبره لکه ډېره غته چې زه په کوهاټ کې سلور پنځه کوله هلته کې زه ادبی کاروانونو احسان نه پته شوی لکه ټولنه ته نه ورغله ځکه چې یو طرف ته د ایتو سټڈی وا او کتابونه و نور مسلې مسائل د ژوندانه وی نو هغه د وجه د کوهاټ کې به زه د ادبی محفلونو نه څنګه ته پته شوی البته کله کله به لایبرری و کوهاټ کې هغه ته ورتلو چې ته بوم رسلا یا مجلار واخستا بوم ولوستا او بیا غی نه پس بیا غی کی دا کرک کی تلو ادبی بهیر جوړ دا غیز ممبر یم به چې زس وخت افغانستان نه واپس روغلل دلته اسلام آباد ته نو دلته کی په د اکیډمی اف لیټر کې رائټر هاوس کې بو نستای کې د پښتو ادبی سوسایټی اسلام آباد چې هغه سره بیا ما نستای شروع کو نو بیا ورو ورو مشتا د ادب آداب مزده کول شروع کل چایا صدی سندی زکه چې مشران مارویدل او غیره مون بیا ورې برزده کړې کولې نو هغه دو 2012 نه زه غو سره مسلسل هر اجلاس ته ورسم او هغه ځکه بیا مشاعران کیږي او ادبی مجلسونه کیږي مخکتنې کیږي نو هغه کې بیا مسلسل ایما ازری وی او زه ګوشنشین نه یم خدا دا چې یو طرف ته د بینک مسولیت ته په غاړه هغه وخت واړي او هغې نه علاوه بیا ادبی کور کې هم ډېرې سترې مسلې مسایل وي نو هغې د وجې لږ ډېر ایکسپوز کړی مې نه دی زون چې زه لوټ شو هر مشاعرې ته زون ورسو نو بس کله کله چې تاسو غوندې ملګري خوږه ملګري وي بیا هغې سره همخه حاضری لګو نو ګوشه نشین خو باید چې هر شاعر نشي وجه دا ده چې ګوشه نشین شي بیا خو زون ته شو چې زون ته شو نه زون ته خو ډېر خلک وي زه یم چې شاعر باید زون ته نه شي هغه چې څه لیکل کوي هغه دنیا ته وشي
شعر څه خصوصیات په شاعري تاسو په خیال کې ښه شعر باید څه ولري چې په خیال کې اثر هم وکړي او خوند هم نه وخلي
راشد خان د شعر خو قسمه قسم شاعرونه او ادیبونه دانشورونه قسمه قسم تعریفونه کړی خو مو په نظر باندې چې کوم شعر کې وزن وی خیال وی فکر وی عاطفه وی دا سلور چې کوم پیلرز دي چې په کوم باندې شعر ولور ده چې دا موجود وي په کوم شعر کې نمو په نظر هغه ښه شعر ده خو دې سره سره نمو په نظر چې کوم شعر سلیس وي انعکاس لري کلیوال رنگ لري او د تقلید نه پاک وي نو زه هغه شعر ته ښه شعر یایم، ځکه چې کوم شعر بندې ته په صحیح توګه پوه نه شي په سر دې تیر شي، نو هغه شعر کې هغه خواص خو تینا ډېر څه خوستلی شي، خو عام وګړه چې دا هغه نه پوهېږي چې آیا په شاعر په دې شعر کې کوم پیغام ورکول غواړي. نو امو په نظر هر هغه شعر ښه شعر ده چې سلیس وي او ښلې طریقې سره خپل پیغام عام وګړي ته رسوي.
اوس به موږ اوریدونکي او موږ ته پخپله ها احساس یو نظم اوروي، ته خو نظمونه چې دي مشهور دي که یو نظم ورته اوروي نرخوان بوکي.
خټک صاحب زه د سره یو نظم وړوکا باندې شریکول غواړم. نظم دا چې عنوان دا اوته باوته، وای چې د فکر ستوري په لمانځه ولاړو، د خیال سپوږمۍ امامت کولو، د فکر ستوري په لمانځه ولاړو، د خیال سپوږمۍ امامت کولو، تیارې د ذهن یې د پښو لاندې وي، عقل او خیار د لالت کولو، او غر د ضمیر یې مخامخ ولاړو، میزان په لاس یې قضاوت کولو، او هیلې د ژوند یې په سجده پرتې وي، ورته په غوږ کې شک سندرې ویلې، او وهم له هر لورې غوبل جوړ و، د بېمانه منطق سندرې ویلې، او د تاریخ ټولې افسانې ویدوې، د تاریخ ټولې افسانې ویدوې، یو سو کیسو د حق سندرې ویلې، او علم له ژبې سر نارې کولې، د فلسفې رونک سندرې ویلې، او انا د سوچ په مناره ناسته وه، ځان ته یې تل د ځان کیسې کولې، دلیل په ستړي ځان د ستړي بحث، د ستومانتیا امکان کیسې کولې، عمل د ډېرو وظیفو په میس کې ورخطا شوی و ضعیف ناستو، احساس د ژوند په قاعدو تړلی، د یار درشل کې په تکلیف ناستو، احساس د ژوند په قاعدو تړلی، د یار درشل کې په تکلیف ناستو. مننه.
ډېر ښه خوند یې وکړل، ډېره مننه. بس که اوس یو غزل درته اوروي ها، نو بعد به نوی ځان چې
دا غزل دی، وایي چې د حسن په دربار کې ګوري ښکته د عشق لمر، د حسن په دربار کې ګوري ښکته دن عشق لمر، ولاړ دی لاس تړلی کږه ملا ټیټ شوی سر، د حسن په دربار کې ګوري ښکته د عشق لمر، ولاړ دی لاس تړلی کږه ملا ټیټ شوی سر، مات شوی یم راوړي مې کودري د خپل ځان، مات شوی یم راوړي مې کودري د خپل ځان، کلاله راشه جوړ مې کله سره په هنر، او د فکر خاپیری دا کوئی کاف پا کیسو بخت، د فکر خاپری د کوئی کاف په کیسو بخت، د پټ ناوړنده ناسته په غره کې د بسر، او وجود د هیلې پریوتو په کټ د مجبوریت، وجود د هیلې پریوتو په کټ د مجبوریت، ولاړ یې امیدونه دي تر څنګ لکه د نر، او زما د دید اثر او ستا د سترګو استراب، زما د دید اثر او ستا د سترګو اضطراب، په خپلو کې په جنگ وي داسې خوب وینم اکثر، او جنت جنت درد راوریږي پرې ګلان، جنت جنت درد راوریږي پرې ګلان، جوړه لاسونه ګرځي قبل جانو پرې خور، او ماخامه بس یو سو لحظه لگ نور شامتل، ماخامه بس یو سو لحظه لگ نور شامتل، کاسه د وګو سترګو ډکوم لماز دیگر، او مشکنی میرا وڑی لدردونو دا احساس،
مشکنی میرا وڑی مشکنے میرا وڑے لا دردونو دا احساس دزڑ پدید یہ زیر کا سب جوہر دیو سگوہر دزڑ پدید یہ زیر کا سجوہر دی سگوہر
ایسا سٹک سے شروع نہ ہو دے خوان وکڑا لو مشرا وا خنشتا کہ زنور سر تو روے ہم مزہ بو کی
راشد خان دا یو بل غزل دا وای چې دا وخت تا قضا او پی جنا ورور او رک بشی دا وخت تا قضا او پی جنا ورور او رک بشی پختو در ناروانه د سرتور او رک بشی او تاریخ دی ورانوی ستا کتابونه درشلوی تاریخ دی ورانوی ستا کتابونه درشلوی او باسی دی د پلار نکلا کور او رک بشی نخری دے خاموشی دا زان زانے راؤزا را نخری دے خاموشی دا زان زانے راؤزا دا پامیر دا سکو شور او رک بشے او مرخ پخپل خاور لجوندی پا بل وطن مرخ پخپل خاور لجوندی پا بل وطن پا دوستر گو پسپین او رس شمکور او رک بشے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے تڑی دے دا افغان دا مٹو شورا ورک بشے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے تڑی دے دا افغان دا مٹو زورا ورک بشے او گلونا رجوی دا محبت تورا بالا دا گلونا رجوی دا محبت تور بلا دا دا خاور دا خرمت باغ سمسور ورک بشے او سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت خوشحال رات نارے وحی لکور ورک بشے خوشحال رات نارے وحی لکور ورک بشے
د خالد احساس خټک خبرې او شعرونه مو اوریدل. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال راشد خټک خبرې کړې وي. تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه تم غوږ نیولو. د خبرونه په پاتې برخه کې د احساس خټک یو کلام درته درورو چې سندرغاړي عطا خان سندریز کړی دی. د همدې سندرې د ختمېدو سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مل راکړه اجازه او تاسو د سندره ووره. د خدای په امان.
Thank you. خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی پیارا ونشوی پختان دی ننگیالی دی دا وطن پنم کڈ خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی خوشحال خان بابا المسیدی پیارا ونشوی پختان دی ننگیالی دی دا وطن پنم کڈ خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپه پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ